سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن دی.
په ټول هیواد کې تقریبا 150 فیصلې د قصاص صادر کړي دي، 90 فیصلې د دیت صادر کړي دي، پر او دیرش نفرو باندې د رجم او د سنگسار فیصلې صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سختې سزاګانې ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د پرانستلو او ښځو ته د کار د حق ورکول غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډیره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منصوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تومانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کابله یې پېښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پېښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشې کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشې کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګوزړولي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګوزړ یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګوزړ په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولئ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان خزینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو ایسته کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانې دي ګډون کوي. دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شراغلاست وایم. او لومړی پوښتنه به اغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې ښځې باید دا خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سمه خبر کوي که فکر کوئ چې بله حل لاره ورته شته دغه ستونزې ته؟
مننه. سلامت او سیز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کارت وسپارل شي او واقعي او عام شمول حکومت جوړ شي او زموږ ځوانان چې ټول ماسترا اکثریت ماستران دي یا لسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشوري ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوي نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو خو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دي طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته، د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زموږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زموږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زموږ د جورنالستانو بندې کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلا بیلو نومانو باندې زموږ د تیر نظام خیزینه پولیسان بندیان دي. آیا دا غوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي؟ هیڅوک دا زړه نه کوي. ازادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنۍ اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او ترسیدګي وکړي. نن زمونږ یو خورکی د خولیا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې، نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره فهمدی کوشش کیو، په کانفرنسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو له موږ سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د سټوډیو لاري. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وستې چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو تراسم. تاسو واوریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شذو اساسي حقونه ورکړي او بیا دې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ او دغه د شذو کمپاینونه چې پیل سوي دي په دې ورستیو کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
و رحمت الله زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورندوم او میلمنو ته تاسو ته هم چنن. د دې پر از ما د اغلی دا خبره واورېدل اند طالبانو د رسمي پیژندلو همچنان د شرایط چې دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه داسې ده چې طالبان دایره لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات د شیان را مخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې که دوی په رسمیت وپیژني، نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خزو باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان ښه دی، ټول باید ولري او د خزو حق دی چې باید د ازادي خپل لاسته راوړي، د تحصیل د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د سل فیصده خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دوارو خواب مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل هم دا قید و قید چې خزو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښینه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوې ته درس ورکوم. ماته حق زمه مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څو چې دوی شرایط راوړي، ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وای مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې وسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو، دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه، بعد د هغې نه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. او زما په نظر نو شرایطو کې که مونږ ته دلته ژوند کوو، ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د ښځو د مسلې نه، نو داسې ډېر مشکلات نشته، یوازې اقتصادي وضعیت دی. که دا هم مکتب و د شیانو خوشي شي، نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې کومه وی چې نه دا حکومت بنی نو تر څو پورې مونږ په جنگ کې تر څو پورې مونږ په امدا سقوط کې ژوند وکړو او تر څو پورې مونږ وځو امدا حالت چې پر مونږ باندې راغلې ده نو مونږ تیار یو چې مونږ باندې کشرت دي د حجاب مونږه مراتو خپل مسلمان یستو په مسلمان کورنۍ کې لښو یستو مونږ ته مشکل نشته خو په زمين کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل او تعلیم لاره خوشي کړي او مونږ پریږدي چې مونږ کارونه مخکې وسو
مننه نه ډیره اغلې دنیا صافی له تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو دا خبرې واورې د زموږ د میلمنو دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د شذو اساسي حقونه ورکول سي طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړی دي د په ځانګړې توګه د شذو د ژوند پر وړاندې باندې کوم محدودیتونه رامنځته سوي دي دا باید ایسته کی او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کړي دوی ویل چې په دې کې ستونزه نسته آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست او د شوزو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې ورستیو کې پیل کړی دي دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري
تاسو مل جان او میمنه ته ټول اوریدونکو ان شاء الله ټول جوړ ساتمنو سي او دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبري تایید کوم بالکل هم دستی ده که موږ د هغه ننګانه او ګورو که د اقتصاد هر شي نه 55 په هر کار کوم کار شروع کیږي استا که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پرسمیت او پیژنې ادقل 50% د لیک مثبت کارونه وخی چې مونږ په اوربندی خوشاله سو مونږ د دوی نه چی شي غوښتلې ده زمونږ هغه ابتدایي اساسي حق ده کما راکیت ادقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسی بیا مونږ هم دا تایید کوو چې وو نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي مونږ دا ګور تر اوسه پورې چې دغه ابتدایي حق ده انجنونو د خزو نه دی ورکړي چې هغه د تحصیل د ازادي بیان او د کار چې او اتاری پد پارکونه تفریغان تللی نسی سم چې وګرځي نو څنګه دوی تر مشروعیت ورکی داسې چې اوس داسې بندیزونه خزو بندیدې کړه د دوی ته مشروعیت ورکی زما په نظر دا اغنی کې لر نه کې د بات بتات نه کې او بندیزونه دین هم ډیر کې شاید به داسې ورځ وسم راغلې دا لکه مورجان می کیسه کوي چې شل کاله مخکې خزه په کور کې ناس وو ککل کوم ځای ته تلل خپل پراته لمارم سره تلل باندې تلل بایته زغه سره مارم یو ورور یا دغه خوان اوس مونږ په داسې یواد کې ژوند کوو چې زموږ ډیر کندې خزي دي او ډیر په کورنۍ کې اسی کورنۍ شته چې دغه نه ورونه شته نه پلار نه اسوک نشته او کوم دې نسی باندې وځي ځکه دوی باندې زونه راوړي نو څنګه مونږ قبول کو دا چې دوی طالبان د مشروعیت ورکی سم ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته که دوی د لګم د بندیزونه لري کې زما په نظر د ستونزم حل کیږي ولې پنګا چونه نسته زموږ په یواد کې سرمایه گذاری نور تجارت نه راځي دلته تجارت نه کوي ځکه ګوري د محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده په افغانستان کې څه شی روانه ده کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو مونږ د دوی خبرې منو دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د خزي لپاره ده چې نړیوال غواړي سازمان غواړي هغه مونږ ته راکولی سي هیڅ کلم نه دوی وای چې څوک حق نه لري هغه مجاهد صاحب وویل چې څوک د نړیوال او نور اروپایي ودونه حق نه لري زموږ په هغه داخلي ایوات هغه مداخلي شي څونو سره څخه مداخله وکړي زموږ په اساسي هغه کې قانون زموږ په ایوات کې مداخله وکړي ښه دا خبر دوی نه مانی ته نو تاسو څنګه غوښتنه د نور هیوادونو لري چې تاسو په رسمیت وپیژنئ تاسو دوی خبر نه مانی تاسو دوی قانون شرایط تاسو ته باندې خوده لږه ته داس کارو کې د خپل تاسو د ملت خېګن لپاره د تاسو د ملت تاریخي او پیشرفت لپاره ده نو څنګه دا موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي
مننه اغلی صافی بله زبیرت تاسو تر اعظم ډیره مننه تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورید باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقوقو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني آیا تاسو په نظر دغه د حقوقو غوښتنې چې باید د شوزو د زده کړو او کار حق باید ورکول سي. د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غوښتنې هم دي، او آیا طالبان به پر دغه غوښتنو باندې ستاسو په نظر غوږ ونیسي، او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته. ما بخنه غواړم چې نوښت مې ستوډیو ته وصل شوم. ډېر خبرې مې د ټولو وانه ورېدل، خو ستاسو سوال ته راځم چې تاسو سوال درې برخه لري. یو دا چې دغه غوښتنې مشروع غوښتنې دي، زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس، نه صرف دا چې د نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم، د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف ښځو ته بلکې ټولو افغانانو ته باید ورکړي، ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینسیونونو امضا مو کړی دی دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې، او مونږ دغه مسؤلیت لرو. او له بلې خوا نه مونږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی، او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په حقله، او دوی په دې باندې راضي نه دي. او شرایط هم دا اجابه وي، یو پرمختللی ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي، د خلکو غږ باید واوریدل شي، د دوی حقوق باید حفظ شي، بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي، بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي. او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني. دا ډېر پیچلی سوال او پیچلی موضوع ده، په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته، د افغانانو مشروع غوښتنې ته، بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي، هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه، چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره، د مشکلاتو سره مخ دي، او افغانستان انزوا طرف ته روان ده، او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله و دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړېږي، دې ته اصلا هېڅ توجه نه کوي. او دا چې دا ولې نه کوي، دا خپل یو ډېر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري، او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته.
ډیر مننه اغلی حقپال. اغلی جلالی، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبرې وسی؟ په دې ورستو کې چې د دوحې غونډه وسوه، شوزو دغه اندیشنه څرګنده کړه چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لاره پرانستل سي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو نه و. او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي، ملګری ملتونه د طالبانو هغه محدودیتونو ته په نظر کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي، کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي؟ یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی زموږ سره تماس قطع شوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه به همدغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د شوزو پر حقونو باندې به په افغانستان کې د ننه کوم تاثیر ولري؟
بشکه دا خو مونږه دا لوي نشو چې اغیزه بنونه لري. مونږه کو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيځه یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بله، ستاسو ژغ مشترزي. بله
بله،
اوري بله، مو مش اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې هیواد خپل او کوي شي خپل تمام ضرورت خپل حل کی. نو رابطه لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کی. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دان چې کانفرنسونه دایریږي او ناستی د افغانستان لپاره د وګړو کانو غوړه غیز لري هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې غیز لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناستی دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پېژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کوی شو د نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی، او د دوی شرط و شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې څه غواړي، او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواست چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپلو ژبو باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناستو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپل ژبه باندې، خپل شرایط په خپل ژبه باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه له موږ سره بیرته قائمه سوې ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی خبرې ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د دوحه غونډه چې وه، په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې، هغه خویندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او د دوی هر غوښتنه زما غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو، ګر چې مونږ مرام نو یو کې نستلی، او خپل شپه او ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل د شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډلې دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شو په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې دیخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورا امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکرات لپاره کار کوي، دا په دوی پوری اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالغ تصمیم نیون کې خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیون کې طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لارې سیاسي د حل لارې ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوال ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمن پاورفول هیوادونو ته راوځي.
نو زه فکر کوم د طالبان اوسېدل یا نو اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی، ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث د هغه کس چې زه د دیني علماو د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقې د خبرو پاړوند باندې دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غوښتنې مطرح کړي دي د رسمیت پیژندلو په برخه کې، دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنی دي بیرته پرېښودل سي او آزاده دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا هغه دي رفع سي، او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی د ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غوښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غوښتنې به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غوښتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره د ولیدل او د دې تر څنګ یې د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په وروسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه ولاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازی افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوال یې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
ها دقیقا ډیر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغه ځای کې ده، آیا طالبان وخت هم چې په دوحه کې ګډون کړی و، آیا مونږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس مونږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغسې قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرانس او په کوم هغه جلسه او کوم هغه چې په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي، ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحه کې ولیدل، او تمخې وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملال بل هغه کوتربیج چې هغه راغله، مونږ د دوی سره خبر وکړ، بیرته بین کوم نتیجه ورنخستل، هغوی بیرته لاړل. مونږ د دوی د همدینا مونږ نتیجه اخلو که دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې کله که دوحه که اسلو ناروی هر چیرته جلسه اوسي دوی ګډون وکړي، هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم هغه منفي نتیجه مونږ ته راځي. خلاص بندیزونه هم ډیر کیږي که واقعیا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چه نیسي، باید از پخپل افغانستان که ونیسي، که به هر د افغانستان نیسي، باید از ښځې د افغان ښځې مخصوصا هغه میرمن ښځې چې په افغانستان کې ګډون لري د هغه نه دعوت سي. اوس شکر نورم اسی باسي دا ښځې دلته شته او کولی سي د همدې معترضین ښځې نه کوم یو چې ډېره فعالیت کړی ده او د ټولو افغان ښځې د نجونو څخه د وضعیت نه خبر دي، هغه ته بلنه ورکړي وغواړي چې په همدې وضعیت باندې خبرې وکړي. مګر که دوی دعوت سي، زما په نظر بیرته نتیجه هغه برعکس ده، او موږ هیڅ کوم مثبته نتیجه دوی د بلنه اخیستلی نسو، چې دا که متقي وغواړي، که مجاهد وغواړي، که اخونزده، که هر څوک هلته وغواړي. زما په نظر دې ته اصلا موږ د چای لپاره دا کمپاین کړی ده، موږ د چای لپاره دا غږ وباسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ورنکړي. دوی خبر سي د افغان د میرمن د ښځې نه چې دونه بندیزونه موږ باندې راوړي چې موږ د خپل همغه اساسي حقونه څخه بې برخه یو. دوی یوازې په هغې جلسې ګډون کولی نه سي، دوی باندې چای تیریږي. خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو، په هغه کې د مخې سازمان ملات چې جلسه ونیول، دوی تللی نسو، دوی ته بلنه ونه کړه، دوی لخوا هغه ولاړ. هنه هنا لار هغه چیک ولې سي هغه بعد هغه په یواد کې د افغانستان د انجونو او د حق دي ټول اشتاو لري او غي درس وي او غي وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري خزه مګر یوازې مملکت یوازنی مملکت چې دونه بدبخت ده او د هغه خزي انجونو حق نه لري او په کور کې نازي بایسیده د تحصیل کده او مهارت هر شي نه برخوردار ده نور ایوا نور هی ودونو غوندي افغان خزی هم یا قدری اوغوی تا برخ ورکولی نیسی نو اخه سوگرش دا افغان دا میرمن لخوا خبری کوی خود تاسی پریدی افغان میرمن تا حق ورکی که سمه دا زپا یو لحاظ اغی ورکوم رای ورکوم چه که طالبان تا بلنه ورکی باید سا افغان میرمن خزتم بلنه ورکی که نا اصی نیکی گی که طالبان بیتا ولرسی اما اغا خبر دا وقتانی خبر کل چه پا دوها وسو ونمانل دا سازمان ملل خبری دا اروپا یان هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پری خود بیا هم هغه سکیږي.
بله مننه ډیره اغلی صافی، ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم. اغلی حقپال، آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان شذو سره مخامخ کښینول سي او اوس وخت را رسیدلی دی چې افغان شذې د خپل ځان لپاره په خپل د طالبانو سره مذاکرات وکړي او له دوی سره کښینی او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښیږدي؟
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم. دغه خو چې دوی ویل چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر وړاندې کړي په کنفرانسونو کې، زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې د دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قیلی گو خودی سر بنده بنده هم مون باید کوشو چه در افغانان چه پا افغانستان که دی دوی پا ترقم رژیم لاند دوی جوان کوی التا مثلا دوی ده بیان آزادی تمرا خوندی دی دوی تمرا کولی شی خپل اغا نظر بیده کم فشار بیده کم جبه چه پا دوی بنده دوی راکی زکر چه مونگا گورو چه اغا خیزی اغا خالی چه اعتراض کرده دوی تر شکنجه او زندانو سره مخامخ شول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپل افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا مونږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماتیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي. طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي، دوی فکر کوي چې اسمان دغه د اوس دنیا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني او د دوی خبرې البته مني او یا دا چې دوی مشروع نظام ګڼي. دوی مونږ ولیدل چې په ډېرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و، دوی راغلل هغه عمومي عکسونو کې دوی جمعي نه ول، بیا راغلل یو خبرې خپل وکړلې لکه د په منطقې هېوادونو کې چې کانفرنسونه وو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه باریکي ته باید توجه وکړو چې د دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي. دوی مشروع نظام نه دي، سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنګ باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي دي څه رقم خلک ترکوبوي، نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسیدلی دی چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې که دوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کښېني او په شریعت باندې خبرې وکړي. په دې چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوه بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي، هیڅ چیرې تاسو نه ګورئ چې د سی او نظام د سی او حکومت د سی او حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا ښځې د حق د کار او د داس حق نه لري. نو د دوی دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشري حقوق یو طرف ته پرېږدي، هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د ښځو مېرمن د ښځو او د مېرمنې مسأله صرف د 40 میلیون افغانانو پورې اړوند نه ده، دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول پدې کې آسیب ګوري، نو پدې اساس باید ته موږ توجه وکړو. او دا چې دا یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیسي کې ورته مایندسټ وایو، خو د دوی هغه ایدیولوژي، د دوی هغه نظر او فکر د ښځو په اړه چې شي، دې ته باید توجه وکړو. آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي؟ نه، دا چې د افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي، ضرورت د ټولنې دا ده چې بېل د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا 90% ټولنه په فقر ژوند کوي، دغه د فقر نه موږ نشو وتلی بېل دې نه چې ښځې په دې کې سهم وانخلي په مختلفو دګرونو کې د ټولنیز نیول تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري، خپل سیاسي سهم ونګوري، په رهبریت کې ونوسي. اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم، یو انجلې چې کچېرې ولاړ شي د تر دولسم صنف پورې هم اجازه وي او یا محدود د پانتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي، آیا هغه جلې چې خپل هغه د تصور د دې ونکړې شي چې زه دغه ټولنې کې کولی شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس وي، نو دا څه رقم یو ټولنه، یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې دي او که څه په خارج کې دي، صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده، خو یا د ټولنې یو حقیقت ده، خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مدغم شي، نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیالوژي، خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي. نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
پوم چې په ټولو باندې تا باید توجه وشي. بلې، مننه ډیره اغلی حقپال. زبرت تاسو ته راځم. اغلی جلالی، ستاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی ویل چې پرته د شذو له مشارکت اقتصادي ستونزه نسی حل کېدای. دا خبره دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه. یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري، او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارې شته، لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو، کچیرته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځانته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځانته غوره کول غواړو، د خوځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیايي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لوی ونډه ده. او په تیرو شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطي دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل. په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوی دوی به درلودلې. په خارجي سطح، په نړیواله سطح به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل، او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول، همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2015 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2015 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرستی وي، دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې د افغانستان نه تللم. د دې لپاره نه، مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چیرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو، په قریاجاتو کې ژوند کوي، خپل د یوې د خیاطي ماشين ابل ورځ یو مورکی په زابل کې خرڅ کړی دی، د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې
دغه ټول بیکاری دغه فقر دغه میرمن چې او سړکونو ته راوځي یا خدای مکړه خدای مکړه نور کارو ته دوی لاس پوری کوي. نو دا ټول دقیقه خبره ده او د دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډیر فیصدي ښځینه دي دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسې ته تعلیم دی ځکه دا د افغانستان ټول بدبختیانو لامل ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده. د همدغه بدبختیو څخه د ناپوهي د جهل څخه زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره د مجاهد په نوم د داعش په نوم د لوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه د تعلیم د تربیې د کار کولو حق دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره آغلی جلالی. آغلی شایسته قاضی استاس څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب استاس څخه بل پښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري وویل چې د دوحې 13 غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکښې ګډون کړی وو د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټول ور باندې موافق وو. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې که څه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، ښځې بیا هم څه اندېښنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژنې؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیزه ولري ځکه چې امغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي امغونه منفی اغیزه په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبري وشي. سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړي او مختلفو کانفرانسو باندې یوازې په هغه تیرو کانفرانس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبه نه لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبره تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې. همداسې د ښځو خبره همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو که دلته راشو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ شی پرته له اسلامي حقوقو نه غواړي ځکه چې هغه چې اسلام ورکړي ښځو ته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي. هیڅ نړیوالو ممالکو کې تاسو ټولو کې وګورئ هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبه ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مرشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي، یعنی مثبت اغیزه باید د دې دی نه چې منفي اغیزه. ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفي اعلانونه کوي، ډېر منفي بیان لري د داخلي او ځانه، اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي استو مونږ نه څوک زرات تر اوسه پورې داسې جدي زرات په کراسه ولده.
امنیتی لحاظ نه یو څه زمون افات او عزت او ټول حفظ دی د سنه د چمون باندې کوم حمله شوی ای اما خبره ده چې ولی مونږه مشه په منفی جامه باندې ډیر خبرې کوو او غواړو چې ډیر زمون خبرې زمون کارونه زمون عملکار همیشه منفی جنبه باید ولري مونگ یوازینه خواست زمونگ داره چه مونگ تا ده تعلیم لاره خوششی یوازینه خواست زمونگ داره چه مونگ تا ده تحصیل لاره خوششی او مونگ پریدی چه مونگ خپل کارو کو دا دوی وای چه حجابو که مونگ حجاب کو مونگ تا هیت مشکل نشته او دیل پاره مونگ خپل اقتصادی حالت هم پا دیل خطو گا مخکی بوته شو نو دما پا نظر دا کنفرانسونه چه دایریگی دا باید په حاصل که عملی جنبه دیری د خبرونه خبرو خو مونږ ډیر موریدل دي په هر ورځ کې په هر رسنه او په هر مجلس کې مونږ یوازې خبرې اورو نو ولی دا خبرې په عملی برخه کې نه درځي
ډیر مننه اغلی قاضي اغلی صافی استاست خبر اورستی پښتنه وکم موږ د دې خبرونی څلور دقیقې پاتې دي کته سی پلنډو ټکو ماته وایس چې تاسو د اغلی قاضي خبري واوریدل دوی ویل چې دا غونډه باید عملی جنبه ولري تاسو په نظر عملی جنبه به څه کېدای شي
دقیقا دا اول زنه دا چه اقلی قلی صاحب کوئی ماسو داری پا سو مرکه کم دا خبر کرده چه باید از داسی چه جلسی نیسی باید از عملی جنبه ولی داسی نه چه پا ورق بوده که او پا میز بانده که او پا یخ او پا لمر مخی که نو خلاص کله چې یو خبرې کېږي په یو جلسه په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نیسي که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي باید جدي عمل وکړي او زما څو ځلې دا خبرې کوي باید دوی ته ضرب الاجر تعین کړي ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کېږي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو موږ تحکیم کوو دا خبرې د منلو وړ نه ده که تاسو غواړئ واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي کومک وکړي او زمونږ سره مونږ ته حمایت وکړي نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې دا عملي جنبه چې مونږ زما په نظر داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او که دې باندې تاکید ډېر شي زما په نظر ښه کېږي ځکه مونږ ډېر جلسې لیدلی ده اورېدلی ده او په خبرونو کې په رسنۍ کې هم وویل چې دا جلسې دي مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو اصلا مثبته نه وو سمه ده یو ښه اقدام ده ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري مخصوصا د افغان ملت افغان
ډیر مننه اغلی دنیا صافی اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي لخپل میلمنو اغلی عائشه قاضی اغلی نظیفه جلالی اغلی دنیا صافی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
پل ربا پٹنگ بابا کان را لڑ سوما شاہ زلمی بیدار کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچھ کول بگر سوما خپل کچکول بگر زغما خپل ربا پټنګ خپل کچکول بگر زغما خپل ربا پټنګ خپل کچکول بگر زغما خپل ربا پټنګ وما بابا کاندرا لړ زغما شازن می بیدار وما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم پل کچکول بگر زوم
نخ پل کچکول بگر سو موا پل رباب پتنگ ہوا پل کچکول بگر سو موا پل رباب پتنگ ہوا بابا گان را لڑ سوما شاہ زلمی بیدار اوما کام خیر بٹو لوما پختو پت وساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت وساتم پل کچکول بگر زو نخ پل کچکول بگر سب موا پل رباب پتنگ ہوما پل کچکول بگر سب موا پل رباب پتنگ ہوما کچکول بگر سب موا پل رباب پتنگ ہوما پل کچکول بگر سب موا پل رباب پتنگ ہوما پل رباب پتنگ ہوما
خپل کچکول بکر سب موار خپل ربا بٹنگو بلد پیو مجنون کرزی جام پلاس ورتا کسا کے زغلو بختم اوما مینا مینا فروما بابا گان را لڑزا اوما شاہ ظلمی بیدار اوما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما